لري او د تبر ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. د اضافه تندل ته چې راځي د اول د جلکې یو ستونزې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګامه پورته دوی نه تیولې نو دا قطعه سو. دوه د الکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي. د دې مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده آیا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کار کړی دی او بل کار کړی یا اخبار خرڅ کړی ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبله چې دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي دا چې نور هم پسې کمیږي نو دای کله ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي. داسې څو نورې مسلې هم ستاسو البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي به دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای دغه فیصله انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. د بیل خویونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روب دی توی ده نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د پخپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نشي کورونه نشي ورکولای خدمات نشي ورکولای معاوضه چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نشي ورکولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نشي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډیر په ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نشي وړلای دا ټول مشکلات اومده مشکلات.
بله ډیر مننه سلامت اوسه شم صاحب او بخښه ننګ صاحب انصاری صاحب ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سش کال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پر راتلونکي ژمي کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستی کمی شي وی دی آی اساسی شي خصوصا هغه برستی چې بیا مهاجر او تور کول کېږي راستنی دن کو ته ور کول کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې خاغلی ننګ اغل شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله
سلامات
پر اختیار نه واځي دا چې د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درا لیگ او په کور دننه بي ځای شو افغانانو په اړه کې دي یا دوی ته به دوی بل لاسرسی درلود ورته هغه په پراخ ډول کم شوي او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخو او په هغه برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره په هغه پراخ کمی راغلی که موږ او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوی چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلی د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګته د اتباع حقوق ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د بدی معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نشت سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبور کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار د پاره در نږدې ولسوالیو او ولایتونو راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګراته کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته پراخ تدابیر ولري، د منظم پراخ او سیستماتیکو پروګرامونو لارې
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترمه هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام له نیکل تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامت
رادیو کې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بیکوره دي، نو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغه سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو
مشکلات خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسي مو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچېرې زه ووایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولای چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمخت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېری کورونا کې مونږ کولای شو د برقي بخاری څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دغه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولای چې برق نه څخه په خټول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځینی کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مختوي سو. او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونه کې زمو په ان باندې دې زیات مونږ باندې د سختوال سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه کټان چې دي هغه یې په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د غوی ماشومان هم ژمی کې ډیر زیات غوی ته ناروغي بیلابیل رامېسته کیږي.
سلامت اوسئ، ډیره مننه، ډیره مننه اغلی شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې پښته چې وروسته به په خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسي شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي زید په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لوی برخه په کلیو کې ځای په ځای شوی دی، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالی هم لري شوي دي. مهرباني
په دې کې دوه بحثونه سره، مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیسته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري او خپل ژوند ور سره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ته یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، مغاوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږ میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته، خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی و قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان ښارونو ته یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډیر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډیر لوی ځای ده، پکتیا یو ډیر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو خارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رچان دي دي. اما پریم بحث ده چې خارونه سخی نه دي، دا دیور کړي لپاره ډیر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحده او دبليو اف پی او د پټلا دي فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشوي، په هغه کې خو دل سوي دي د ملل متحده پر راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه خوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوي دي، هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس ښاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د په ځوان کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصلاح دا رسمي یا په اصلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو، چې سره نږدې کو، سره پخلای کو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرض دا ده چې پوتنسیالونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله، په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای جرا ول صفای ست شده.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ته کله به ډیر شایسته موضوع ده، نو افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضی مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشته ده. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زمرستۍ درنو یوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضی طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي، خو هغه خونو طبعاً مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړلري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی، واجې دولت لار پیدا کولای شي او بل د دا په داخل کې زموږ اتفاق او جهادم کولای شي او لارې. نو دا ټول اړخونه دا رقم صفای شي.
بل ډیر مننه، سلامت اوسئ کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته، شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو ښارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي؟ د ته پکاتو چې د پاکستان لاري باندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ.
بلې، او لکن د استاسي اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي؟ خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غو نشارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفی اثر یې کړی دی او کینه را کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدوم را تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د وړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغیرات راغلي زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بدمرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزه رامنځته کېږي او حکومت در ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغیرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایډرالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په ډېر افغانۍ و تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانۍ ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300 فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز دغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي، چلته کارګران کارو کوي په فابریکو کې. دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هیڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې دي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا بېخي سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي. او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې او نړیوالې ټولنې ته لازمې تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي له مخکې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوي دي او کنه؟
په خارون تراتلل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم دې هم دې تر څنګ نو هغوی ته کورونه هم باید ډیر وي تر څو هغوی وشي کولی چلته خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونه خارون ترازي او دې تر څنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغوی د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورونه تراغلل، نو دې هغوی هم یو خو هغوی هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیونه یا نور ځایونو څخه خارون ترازي، نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل ښار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 و هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته، کچېره کرایه 10000 و نو هغه کرایه 10000 ته دیګه شوی. په همدغه صورت باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغوی کرایې دیګي او دې تر څنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورڅنده برابر شوی او د بل خواد ورس پرد باندې د کرایي هم چکیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورس پرد تنګيږي، یو خواد ژمي ستوند دي، یو خواد کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بیې ډېریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې، یعنې تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې مونږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي، د هغه کوڅې سر درته نه ښکار کیږي، د ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي، یعنی هیڅ تم نه ښکار کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده، ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخاري کینولي یا هم په کورونو کې بخاري دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بند شوې ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان ډېر دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځانونه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچېرې موږ وایو باید دولت هم پرې نکدی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیاتې نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم ووري، وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده. ډیره مننه، ډیره مننه.
دی او ډیره نو د دې چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه. کور ودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راو پیښنې یا ساجی رادیو مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شکلان استار خبرې کوم روجانا خوست ولایتنه.
مهرباني کوي شکلا صاحب.
روجانا د سړی ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی، ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده. نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې و هغه مې وکتل، هوا ډیره ککړه وه. خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوي دي، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده، او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیره مینه روي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي. یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډرې دي او پیادهرونه دي په غوی باندې د سهار د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه ته رسولې ده چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شا دي، یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات یې ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په وښو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسې تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې زره کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیرې باندې بدلاسي او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوړ او فشار کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه، په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې دپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلې دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار د کوسې ولسوالۍ د بلتاخیلو کلی چې غرییز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو، بیا کوم دوستان چې ورسره تلل او ته یې وویل چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسی بوده خزی بوی کوچنیان بوی چاقی خلی بوده چا تا بیانوله حتی نشی یا ده اقتصادی سنز را ملای نور دل تا بمون چا دوا و درمال در تا دی زمانی و ناروغی و برابر کتاسی ویسی یا دادا چی او تیم با دمرگر و من با در سر لارشو کتاسی در مرزون تشخیص کری نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانې مرستیال د ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره م خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، هغه مرضونو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوی، په هرات کې شوې وې، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوی، دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کېږي، سید چې کړهونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کېږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کېږي. تر څه حده پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز اگر چې ما تقه تقه تر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي. او دا ډیر خلک نه، ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي؟ د مهاجرینو پیسه کې یو تنوع شته، هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کشه دي او مټی کار ته ماتې شوي دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخورنمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش یې کړی دی، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا دا د کار په سکتور کې که تاسو ساختماني کارو سکتور وګورئ، دا ټول اکثریت دا څوک چې د کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډېر ظریف کارونه دي. په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمزد خلک دي، دا چا چې دیاړي کړي ده، تازه میوه یې خرڅه کړي ده، یا یو چا سره مزدوري کړي ده، دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو، یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای راوسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو که اسمان ته ووی. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغیده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي د نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو، زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلی دی دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم انی اعوذ بک من الفقر وغلبة الدین وقهر الرجال، دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه د دې نه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه ولي اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق بجانب تو بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا چې خدوی بعد له جنگ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویلم بستونه مدیریتی او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي، خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن 1400 ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیری پیمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس د ډبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې 600 ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج 3000 ټنه ته رسیدلی ده، او په دې کې 2000 ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه دی ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده، ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډیر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر 1 میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره. اما موږ 3 میلیون ټنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر 15 تر 30 میلیون ټنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادومه چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه مشینري میکانیزه کېدل او یاده چې په عنعنوي توګه کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوی سي که تعلیم لري که نه لري که زده کړه لري که نه لري دا کار کوی سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه 9 میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتاره یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوی سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې 8 جریبه او 6 جریبه او 5 جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکې ټولې توضیح شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عام خصوصي مشارکت لري چې پی 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 ورته وایي هغه لاره نه ډېر تکوای سي چې بسندگی یا پزان بس یا نه
ډېر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. داسې کازه درته دي فرمولو او د فرصتونو وغږیږم نو بیخي داسې
ډېر مننه سلامت اوسې کافی دی کافی د ډیره مننه سلامات اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا مېلمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. آزادی رادیو
وعلیکم السلام صاحب ورو جوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دغه د کډوال مبارک خبر سره کوم سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي چې خلک کورونه پر ځان کړي جوړ ریوا کرایا په خو نظر ته زر کالداري او وسه 4000 5000 کالداري تر سوې ده.
یعنی کرایې وړي شي. bale wo کرایې وړي شي
کرایې وړي شي. زه په الحال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم په الحال دلته چې کډواله او ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یې ورجات کړي دي. دا خلک رحم فکې سر لاسونه سره ورکړي دي ته وو
درست سیده مننه
نو حال په چې دی اسرائیل پر ګران کړي دي او دا خلک چې دی لاس سره ورکړي دي ګور په ګمره کې 1200 کس کډوال ځای کړي دي کار کوي یاري وته 300 واني روان ور وځول شي.
دا خو ښه خبره ده چې عادي خپل کار وکي سلامت اوسې. ډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیره مننه. زما باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم ورته اشاره وکړه مشکلات خو ډېر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. که چیرې موږ شپه او ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ ته چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورون ته چې هغه به سر پناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته
ډیره مننه سلامت اوسې. ډیره مننه محترم هله شمس لطف مکو کور ودان همدارس له شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.